السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې ورځ مو نیکمرغه او روژه مو قبولوي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د اسد دوهمه نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 4 سره برابره ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کابل کې د امریکا د سفیر د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وای له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نه پریښودل به د هیڅ کوم هیواد په ګټه نه وي یو شمیر پاکستانی کارپوهان له افغان حکومت سره د اسلام آباد ژمنو ته د شک په سترګه ګوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته په کابل کې د امریکا سفیر وای له 2014 کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستلو په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده نړیوال بانک وایي تقریبا په 16 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 1300 حملو په اړه ویل شوي دي په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې جیمز کننګ هم ویلي چې افغان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې د 2014 کال تر پای ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري جیمز کننګ هم دا څرګندونې وروسته هغې کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګواکې امریکا سفر پر انتخاب غور کوي لبرې خوا د امریکا کانګرس خبرداري ورکړی چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو تجهیزاتو مالیه وضع کړي نو د امریکا بهرنۍ مرستې به ډېرې پرې کمې شي نړیوال بانک وایي تقریبا په 16 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي په کابل کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ ساموئل دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ سطح ډېره لوړه ده د دې هیواد تقریبا په 16 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې ډېری د زیانونو له خطر سره مخامخ دي ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکې طبقه ده په افغانستان کې د ټولنیز مسؤلیت سیستم نه دی سم موږ د افغانستان له حکومت سره کار کوو چې د موجوده سیستمونو ترڅنګ د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره نوي سیستمونه رامنځته کړو د نړیوال بانک رئیس ویل د ټولنیزو مصنوعاتو خدماتو د ښه کېدو او د تقاعد د سیستم د اصلاح لپاره د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي ډنمارکي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړ د ډنمارک ډیری عسکر په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي د اګست له لومړۍ نیټې به د ډنمارک د 6500 عسکرو له جملې 300 په هلمند کې پاتې شي او د 2014 کال تر پای به له افغانستانه د نړیوال محارب ځواکونو د وتلو په بهیر کې مرسته وکړي له 2002 کال هیڅ چې ډنمارک افغانستان ته عسکر استولي تر اوسه د دې هیواد 340 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د 1300 حملو په اړه ویل شوی دی د منځني ختیځ لپاره د سولې د پروسې استازي رابرټ سیری د سه شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریه په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه اندېښمن دی سیری دا خبرې په داسې حال کې وکړه چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د پلټنې مشر ایک سیل ستروم او د ملګرو ملتونو د بېوسلې کولو د چارو مشره انګلا کین له دمشقخه د کتنې مقصد بیروت ته رسیدلې دي دوی به نن چهارشنبه دمشق ته ځي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي به د سوریې له چارواکو سره په خبرو کې دا مسأله مطرح کړي چې ورته له هغو ځایونو د کتو اجازه ورکړي چې ګمان کېږي کیمیاوي وسلې په کې کارول شوي دي چینایي چارواکي وایي په ګانګسو ولایت کې د وړمې ورځې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله د مړو شویو شمیر لږ تر لږه 94 ته پورته شوی دی د دغې زلزلې له امله له زرو زیات کسان ټپیان او په زرونو نور بې کوره شوي دي د چین دولتي خبري آژانس سینهوا وایي په مینځیان او شانګزیان ولسوالیو کې پرونۍ زلزلې د وړمې ورځ زلزلې 8 ښارونه زیانمن کړي دي د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوه چې په رپورټونو کې ویل شول د امریکا پخوانی فراری استخباراتي قراردادي ښایي د ترانزیت له ساحې بهر او پروسه کې چیرته ځای پر ځای شي. مدافع وکیل اناتولی کوچرینا وویل ایډوارډ سنورن ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به نوموړی د مسکو له هوایي ډګر څخه بهر او په ازاد توګه په روسیه کې اوسي. کوچرینا په روسیه کې د موقت پناه لپاره له ایډوارډ سنورن سره مرسته کړې ده. ایډوارډ سنورن ته د تېرې جون میاشت له 23 نیټې را په دې خوا د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سنورن غوښتي چې که غواړي په روسیه کې اوسي نو د امریکا نور استخباراتي اسرار دې نه افشا کوي. امریکا ایډوارډ سنورن په جاسوسي تورن کړی او له روسیې څخه غوښتي چې نوموړی متحده ایالاتو ته وسپاري. او اوس هم د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. په موکړی د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 چې 15. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 15 چې 20. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 20 چې 21. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 20 چلروشت. او د جلال آباد شهر اسمان به هم شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23 28.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر وی افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې له 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستان وځي او له هغې وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. د امریکا کانګرس خبرداري ورکړې چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضع کړي، د امریکا بهرنۍ مرستې به ډېرې پرې کمې شي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې پاکستانی سیاسي څېړونکي د افغانستان له حکومت سره د پاکستان ژمنو ته د شک په نظر ګوري.
پاکستان چې کوم دی، دا د تروریزم ډېر لوی مرکز دی او دلته ځینې قوتونه دي چې هغه د دې تروریستانو په سیستم باندې ولاړ دي.
د امیر روغتیا وزارت او د کابل د نوي ښار د پراختیا ادارې ترمنځ یو موافقه لیک لاسلیک شوی دی. په دې اړه تفصیل اورئ او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه.
هیڅ وخت هیڅ کار نه
دی. یا چې ما ته خدای عمر راکړي، دا خاصه ما پر د بل خاصه ولا کړو.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. په کابل کې د امریکا سفیر وای افغانان او د امریکا متحده ایالات نه غوړي چې د 2014 میلادي کال تر پای ټول امریکایي عسكر له افغانستان څخه ووزي او له هغې وروسته بیا امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. جیمز کننګم دا څرګندونه وروسته له هغې وکړه چې په دې وروستیو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګواکې امریکا د سفیر پر انتخاب هم غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخته خپره شوې، جیمز کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنې د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ یې غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسکر د نه پاتې کېدو طرحه د روان کال په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنګټن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالا په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوی چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات د شای غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایۍ په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پلس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي، په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لا پسې خرابې شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله وي.
د امریکا کانګرس خبرداري ورکړی چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضع کړي، د امریکا بهرنۍ مرستې به پرې کمې شي. د کانګرس یو شمېر غړیو د افغانستان د امن کول لپاره د امریکا په مشرۍ د کلونو هلو ځلو ته په پام سره د افغانستان د حکومت دغه اقدام د خندا وړ بللی دی. نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د کانګرس غړو خبرداري ورکړی چې که د افغانستان حکومت له دې هېواد د امریکا د پوځي وسایلو، خوراکي موادو او نور شیانو پر ایستلو مالیه وضع کړي، د بهرنیو مرستو د ډیر کمښت سره به مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالات د خپلو عسکرو زیاته برخه وسایل او تجهیزات په راتلونکو 13 میاشتو کې له افغانستانه وباسي. سناتور پاتریک لهید افغانستان حکومت ته اشاره ویلی چې د افغانستان له حکومت ځینې احمقانه شیان لیدلی، داس شیان لیدلی چې سړی ته دا فکر ورکوي چې دوی په کومه دنیا کې ژوند کوي، خو د هغه په وینا دغه یوې بیخي له خپل حده وتلې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د جمهور غوښتونکو د ګوند سناتور لنسی ګراهام د دغو خبرو په تایید ویلي چې د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا په مشرۍ د کلونو هڅو وروسته له افغانستان د متحدو ایالاتونو د وسایلو پر ایستلو مالیه وضع کول د خندا وړ خبره ده. د راپور له مخې د امریکا کانګرس خبرداري ورکړی چې د هر ډالر په مقابل کې بچې د مالیې په ډول وضع کیږي، امریکا د افغانستان حکومت ته د خپلې بهرنۍ مرستې 5 ډالره کمیږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس په وینا د امریکا د کانګرس غړي د مالیې د وضع کېدو په اړه د جون په 28مه د یو لیک په ذریعه خبر شوي دي. په دغه لیک کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا له عملیاتو سره پر مرستندوی قراردادیانو د افغانستان د حکومت لخوا د وضع شویو مالیو او جریمو اندازه تقریبا 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر مرستو د امریکا سرپلټونکي خبرداری ورکړی و چې که د امریکا کانګرس اقدام ونه کړي نو به په راتلونکي کې د سلګونو میلیون ډالرو اضافي لګښتونو سره مخامخ شي. له 2002 میلادي کال راهیسې امریکا په افغانستان کې په پوځي برخه کې د سلګونو میلیارد ډالرو تر څنګ څه باندې 90 میلیارد ډالره د بشري او بیا رغونې په پروګرامونو کې لګولی دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د امریکا د کانګرس د دغه خبرداري په اړه څه نه دي ویلي.
په ریپورت کې موردل چې د متحده ایالاتو کانګرس خبرداري ورکړی چې که افغانستان د امریکا پر وسایلو او تجهیزاتو مالیه وضع کړي، د امریکا بهرنۍ مرستې به له افغان حکومت سره کمې شي. اخوا بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو میلیاردونه ډالر د بیا رغونې پر نیمګړو پروژو ولګېدل، خو دا خبره هم د جګړې د زړې کیسې یو برخه بدله شوې ده. تیر کال امریکایي څارونکو داسې یو ناکام سیستم هم پیدا کړ چې کېدای شي د 100 امریکایي عسکرو د مړینې سبب ګرځېدلی وي. د دې پروګرام کار دا و چې د لارو او سرکونو په غاړو په لویو کندو او کډ او لارو کې د ماینونو د شندولو وړې دستګاوې کېږدي، درنې اوسپنیزې تختې پرې واچوي او بندې کړي، خو امریکایي څارونکي وایي په ډېرو ځایونو کې اصلا دا دستګاوې نه دي نصب شوي. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د بیا رغونې د چارو د ستر مفتش دفتر سیګار په یو تازه رپورټ کې ویلي، نن څرګنده چې افغان قراردادیانو هغه ځانګړي سیستمونه چې د سرکونو پر غاړه د بمونو د ایښودلو د مخنیوي لپاره په کډیو کې ایښودل کیږي په سم ډول نصب کړي او کنه. سیګار وایي حتی دا هم نه ده څرګنده چې دغه سیستمونه اصلا نصب شوي دي کنه. متحدو ایالاتو په تیرو څو باندې 5 کلونو کې په افغانستان کې د لویو لارو او سرکونو پر غاړه د چاودنو د مخنیوي په خاطر د دغو سیستمونو د نصب لپاره د 2.5 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه کړي دي. خو د سیګار اداره وایي چې د اسنادو د غیر منظم سیستم په خاطر دوی دا هم نشي موندلی چې دا سیستمونه په کومو ځایونو کې او په څه ډول ځای پر ځای شوي دي. د سیګار په رپورټ کې راغلي چې لږ تر لږه 2 افغان قراردادیان نو چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه اخیستي وو د امریکا حکومت ته په بیرته حساب کې دوکه ورکړې ده. د 2 افغان قراردادیانو د لږ تر لږه 2.5 سوه سیستمونو د نصبولو په خاطر پیسې اخیستې وې، خو یا یې دا دستګاوې اصلا نه دي نصب کړي او یا یې نیمګړی کار کړی. د امریکا د بیا رغونې د مصارفو مفتش وایي چې د دوی د څېړنو په پایله کې یوه عمده او 2 فرعي افغان قراردادیان د درغلیو په تور نیول شوي، او که چیرې د دوی په کار کې د نیمګړتیا په خاطر په چاودنو کې خلک وژل شوي وي، نو دوی په داسې وژنو کې په لاس درلودلو تورنېدلی شي. د سیګار اداره اوس په دې اړه څېړنه کوي چې پر سړکونو او لویو لارو د چاودونکو موادو ضد ځانګړو سیستمونو په نصبولو کې د درغلیو په خاطر څومره امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د ستر مفتش دفتر جدي اندیښنه څرګنده کړې چې پر لارو او سړکونو د چاودیدونکو موادو د شنډولو د سیستم د ځای پر ځای کولو د کار اسناد نشته. نو د امریکا حکومت نه خپلې مصرف شوې پیسې بیرته ترلاسه کولی شي او نه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژوند له خطره ژغورل شوی دی. دا اداره وایي چې د دوی لپاره په دې پوهېدل ډېر مهم دي چې دغه سیستمونه چیرته نصب شوي دي، په څه حالت کې دي، او آیا کولی شي چې د سړکونو او لویو لارو پر شاوخوا له چاودنو د خلکو ژوند وژغوري او کنه.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د امریکا سفیر ویل 2014 کال وروسته د افغانستان د عسکرو استل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ډنمارک ډیری عسکر په هلمند کې ځای پر ځای دي او له افغانستان نه یې په وتلو هم پیل کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د ډنمارک درې څلوېښت سرتیري وسل شوي دي. ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په سوریه کې کیمیاوي وسلو د دیارلسو حملو په اړه ویل شوي دي. چینایي چارواکي وایي په ګانګسو ولایت کې د وړمې ورځې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله د مړو شمیر لږ تر لږه څلور نوي ته لوړ شوی دی. د مسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوه چې په رپورټونو کې ویل شو د امریکا پخوانی فراري استخباراتي قراردادي ښایي د ټرانزیت له ساحې بهر او پروسیه کې چیرته ځای پر ځای شي. او د برتانیې شهزاده د هغه میرمن کیټ او د دوی ماشوم چې نوی دنیا ته راغلی و له روغتون څخه وتل. له جنقه الکوزی څخه به اورو چې واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه خبره کړې.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارتین ډیمسي د هغو څرګندونو په اړه یو مقاله لیکلې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه یې کړې دي. ورځپاڼې لیکي جنرال ډیمسي د دوشنبې په ورځ وویل غواړي متحده ایالات او افغانستان د اکتوبر تر میاشتې پورې د امنیتي تړون کارونه بشپړ کړي چې د دغه تړون له مخې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام وکړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي جنرال ډیمسي دا خبره بې اهمیته وښودله چې په راتلونکي کال کې، یعنی هغه مهال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور پر رسمي ډول پای ته رسیږي، متحده ایالات ممکن خپل ټول عسکر له دې هیواد څخه وباسي. جنرال ډیمسي په دې خبرې ټینګار کړی چې د امنیتي تړون په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې حضور ته لار هواره شي. ورځپاڼه لیکي جنرال ډیمسي هیله مند دی چې د جمهور رئیس حامد کرزي له ښکاره او علني مخالفت سره سره به دا تړون ژر لاسلیک شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر افغانستان ته د سفر پر مهال په افغان امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړ، خو کابل ته د ده د سفر پر مهال ولسي جرګې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د بې امنیتیو په زیاتېدو او د پولیسو د بې کفایتۍ په تور سلبي اعتماد کړ. ورځپاڼه لیکي پتنګ په خپلو څرګندونو کې خلک حیران کړل او ویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د طالب وسلوالو د پسرلنیو حملو له پیل راهیسې تر اوسه 2048 تنه افغان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل چې په دې شمیر کې وژل شوي او ټپیان عسکر شامل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو بدیل تر سرلیک لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې د پوښتنې په ډول لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره ممکن کلونه په مخ کې وي او زیات شمیر خنډونه هم په مخ کې پراته دي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به څه ډول حل رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي هر کله چې دا دوه اړخونه نړیوالو منځګړو ته کښېني، طالبان ممکن په افغاني ټولنه کې د زیات نفوذ غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي طالبان له 2001 کال راهیسې په دې اړه بیانې خپروي، خو پوښتنه دلته ده چې دا کار به څنګه ممکن وي. افغان حکومت ممکن د ښځو د حقونو او د معارف په برخو کې د طالبانو غوښتنو ته غاړه کښېنږدي او نړیواله ټولنه هم ممکن طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان اساسي قانون له سره جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي طالبان ممکن یو بل انتخاب ومني او هغه دا چې د افغانستان په ځینو برخو کې د سیمه ییز حکومتونه خپل قوانین جاری کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې د بل هر هیواد په پرتله له اوږدې مودې راهیسې یو مرکزي حکومت لري چې اداري ارګانونه یې د ولسوالیو تر حده پراخ دي. زیات شمېر افغانان اندېښنه لري چې د مرکزي حکومت په کمزوره کېدو سره به طالبان د هیواد په ځینو برخو واکمن شي او له هغه ځایه به په کابل او نورو سیمو حملې پیل کړي. نیویارک ټایمز د تحلیل په وروستیو کې لیکي بلاخره که چیرې کوم حل رامنځته کیږي، دا به لکه په آسمان کې چې ستوري راوځلیږي. داسې بریښي چې په افغانستان کې ممکن زیات بدلونونه رامنځته شي چې ډېر بد حالت به ورسره وي. په همداسې یو حالت کې به د امریکا د متحده ایالاتو دریځ دا وي چې مرسته به کوي، خو خپل متحد افغانان به ونه ژغوري.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختیا لپاره د هر ډول مرستو ژمنه کړې، خو افغان دولت په دې پروسه کې د پاکستان له نقشه ډاډه نه ښکاري. پاکستانی څېړونکي وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې پروسې ته ژمن نه دي. نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
که هم کابل ته د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختیا لپاره د هر ډول مرستو ژمنه کړې، خو افغان دولت په دې پروسه کې د پاکستان له نقشه ډاډه نه ښکاري. همدا لامل ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو له سلاحکار سره تر لیدنې وروسته دغه هیواد ته د افغان پلاوي سفر د تروریزم پر خلاف له جدي مبارزې او د سولې د پروسې له پرمختګ سره مشروط کړی. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش او کابل ته د نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاحکار د سفر او د هغه د ژمنو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې سوم پاکستان په سرګند ژوند کوي، خو په حقیقت کې جګړه له همدې ځای روانه ده. دا هغه په وینا پاکستان دا وخت د نړیوال تروریزم لوی مرکز دی.
پاکستان په ظاهره باندې لوزونه کوي، وادي کوي، او په حقیقت کې هغه جګړه چې کوم دی هغه دلته ادامه لري او د دې ځای نه هغه روان ګوره. دا وخت پاکستان چې کوم دی دا د تروریزم ډېر لوی مرکز دی، او دلته ځینې قوتونه دي چې هغه د دې تروریستانو په سیستم باندې ولاړ دي. او موږ دا وخت کوم حکومت جوړ شوی دی، موږ دا فکر کوو چې یار دا حکومت یو ډېر قوي اقدامات او فیصله کوونکي اقدامات وکړي، ځکه چې پاکستان هم یو داس ځای ته ورغلی دی چې ټولې دنیا ته دا وخت یو قسم ته ټارګیټ دی. او ټوله دنیا دا وایي چې پاکستان نه صرف افغانستان کې بلکې ایران کې، چین کې، هندوستان کې، شاوخوا ټوله دنیا کې مداخلت کیږي.
نوموړي زیاته کړه پاکستان پر خپل خاوره نړیوالو ترهګرو ته ځای ورکړی. د هغه په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې او ځینې نور قوتونه د دغه ترهګرو پالنه کوي.
حقیقت دا دی چې د افغانستان د کشاله خونو تقریبا د دیرشو کالو نه دا روانه ده، او په دې کې د بدقسمتۍ نه پاکستان یو اهم فریک دی. یعنی پاکستان خاوره چې کوم دی په دې خاوره کې تا د پاکستان د استخباراتو د ځینو نورو قوتونو په سرپرستۍ کې جهاني دهشتګردان هم راوستل شوي دي، او د پاکستان دهشتګردانو سره هم دي. افغانستان کې دا جنگ روان له دې ځایه دی.
همداشان د سیاسي چارو کارپوه لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزي کابل ته د نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاحکار سفر مهم بولي. نوموړی د افغان دولت لخوا پر پاکستان لګول شوي تورونه پر ځای ګڼي او لامل یې وروستی تاوتریخوالی په ګوته کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې اعلامیه کې کابل ته دغه هیواد د بهرنیو چارو د سلاحکار سفر ګټور بللی. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام دا خبره رد کړې ده چې ګواکې بهرني ځواکونه پرته له دې چې خپلې پوځي اډې له ناچاو دو توکو پاکې کړي له افغانستان څخه وځي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماین پاکې د مبارزې ادارې او د ماین اکشن په نوم دفتر ولي او که بهرني ځواکونه له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د خپلو اډو او شاوخوا سیمې له ناچاو د موادو پاکې نه کړي، نو ملکي افغانانو ته به ډېره مرګ ژوبله واوړي. فرح هیواد پی رپورټ لري.
د امریکا د پاوز لوی درسیس جنرال مارټین ډیمسی په کابل کې خبریالانو ته هغه ادعاوې رد کړې چې وایي د ناټو قواوې به په دغه هیواد کې له وتلو وروسته ټول چاودیدونکي مواد هم داسې پرېږدي چې وروسته به ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. جنرال ډیمسی زیاته کړه
Any allegation that we are leaving bases with unexploded ordnance.
هر هغه ادعا چې وایي موږ خپلې اډې ته د ناچاو د وسلو او یا د سونګ مواد چې چاپېریال ته زیان رسوي نه پاکوو بې اساسه دی. موږ په دې اړه یو ډېر مهم لیست لرو. موږ د دغې مسالې په باب نه یوازې په ملي سطحه بلکې په محلي سطحه له افغان مشرانو سره همغږي کوو. وړاندې له دې چې موږ له افغانستان څخه ووځو په دې اړه څېړنې روانې دي. د دې کار له بشپړېدو وروسته به وځو، نو د دې امکان نشته چې زموږ له وتلو وروسته به زموږ له اډو څخه افغانانو ته هیڅ ډول خطر پېښېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماین ضد مبارزې د دفتر مشر او د ام ډي سي د ماین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځ خبرې ورسره کړې دي، خو تر اوسه موافقه نه ده سوې. نوموړی زیاتوي
ناتو قواوې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د پاکی پروګرام د موسسات څخه د ام ډي سي نه او نور موسساتو نه دوی غوښتي چې د دغه ساحی دوی باید پاکی که په دې سه په افغانستان کې فعلا 4000 د ماینران چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې کار کوي موجود دي. نو تر اوسه پورې فیصله نهایي شوې نه ده، خو مجرد دې چې موافقه ته سره ورسېږو او انشاءالله دا کار به ډېر ژر شروع شي او په آینده
لبلی خوا په افغانستان کې د ماین اکشن په نوم ادارې مشر محمد صدیق رشید هم په دې اړه اندېښنه ښودلې چې که د ناټو قواوی وړاندې له دې چې له افغانستان څخه ووځي خپلې اډې له چاودېدونکو وسلو پاکې نه کړي، نو افغان ولسي وګړو ته به سخت ځاني توان دوام ولري.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو،
قضاوت پخپله وکړئ. د امریکا وزارت او د کابل د نیو ښار د پراختی ادارې ترمنځ یو موافقه لیک لاسلیک شو. د نیو کابل د پراختی ادارې اجرایی مشر وای دغه هوکړې لیک په اساس به دوی په دوونیو کې هغه ماستر پلان چې د روغتونونو او صحي خدماتو لپاره جوړ کړی د امریکا وزارت ته واستوي تر هغې تر څو ارزیابي کړي. په دې اړه ناچی صاحب رپورټ لري.
د کابل په شمال ختیځه څنډه د دې سبز په سیمه کې د نوي کابل ښار د جوړېدو عملی کارونه نه دي پیل شوي، خو د دې ښار پراختیايي ادارې او د عامې روغتیا وزارت ورته د یو معیاري روغتیايي سیستم د جوړېدو لپاره هڅې پیل کړي. د سه شنبه په ورځ په نوي کابل ښار کې د روغتي خدماتو د برابرولو په اړه یو موافقه د دې ښار د پراختیايي ادارې او د عامې روغتیا وزارت ترمنځ لاسلیک شو. د دې ښار د پراختیايي ادارې اجرایوي رئیس غلام سخی حسن زاده وویل د دې موافقې له مخې به د عامې روغتیا وزارت د کابل د نوي ښار لپاره د روغتونونو او روغتي خدماتو ماستر پلان مطالعه کړي. نوموړي وویل چې د نورو ښارونو تیروتنې به په نوی ښار کې تکرار نشي.
ما جدیدترین شهر دنیا را میسازیم.
مونږ د نړۍ یو نوی ښار جوړو. مونږ په هیڅ وجه داسې کار نشو کولای چې د تیرو ښارونو اشتباهات دلته تکرار کړو، او دا واضح خبره ده چې مونږ صحت لپاره هم دا کار کړی. د نړۍ تجربې مو جمع کړي، له دې سره چې دا زمونږ لومړی هدف دی چې زمونږ ناروغان ضرورت نه لري چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي.
نوموړي وویل دغه صحي ماستر پلان به په راتلونکو دوو میاشتو کې بشپړ او دوی به یې خصوصي سکتور ته اعلان کړي. د ښاغلي حسن زاده په وینا دغه ښار به په راتلونکو 150 او 120 کلونو کې د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت جوړ شي چې 80% پانګونه به پکې خصوصي سکتور کوي. د 3 میلیون خلکو لپاره د دې ښار د جوړېدو کار تر اوسه نه دی پیل شوی. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل وویل چې د یاد موافقه لیک په اساس به د عامې روغتیا وزارت به د نوي کابل ښار په پلان کې روغتیايي مرکزونه تثبیت کړي.
د ژوند رنگونه.
ما نوم ملک رستم وک د ازموش په خونو کې و، د ازموش په منطقه کې، د ازموش په ځای کې ټول د سیور ته چې واباس تیار بس د باندې ناسي بس په دا چاټو کې وسنو کمې گزاره کولای شي. خواري موږ د سو کولای په قدرت مون دی. نو دا هیڅ ژوند دی پر مون باندې تیریش.
تاسو کوم کار کسب دې زده نه
که سم نه ستاسو هغه سمو ته ګوره بس دا رقم ژوند مون دی بس لاس
هیڅ وخت هیڅ کار نه
دی. یا چې ما ته خدای و مور اخري دا خاصه ما پر دبل خاصه ولا کړو.
نو ولي کار نه کوي؟
مریض یم.
څه
مریض یم؟ دغه ناست خواز د سیم مریض یم چې دا ګردو کې نه دی. دا پښتو یې سم د سپا زاب یم. قدرت دغه زه ولا کلرم چې وس بلارسم د وا په ځان وکړم.
نو دا اوس خروج جوړ ناستي
وس خو جوړ یم د سیم د ګردو کې سم پازاب یم. دا پښتو یې سم ز پازاب یم د سیم.
ته ټول عمر هم سیم مریض یم؟
دغه سیم مریض یم. و بس مریض مریض بس
ګور ځنی خلک د سیم مریضانی چې بخیل خیل یې بجنه بل جیت لاین نسی کنه. خو بیا هم د سیم کار ځان ته پیدا کی چې عمر ډوري پیدا کا. ته خو دا د فصل خو ته درته راغلې
اخوري کی زبې و خبره درته وکم د کار دی دغه دا خښته زولاکه پورته کولیس بس په دغه شپه بس مرید مرید خلاص.
دا به څنګه سي دا کورنۍ ته به ډوډۍ څوک پیدا کړي؟
کورنۍ ته بس الله پاک کې رسي بس یا په پورو یا په دار یا په شي بس الله رسي کومه.
نو الله خو واستا راکاتو که زبرکاتو کوم لاسمان خو نه راځي.
نو بس ما په واسه خو نه کیږم ولر تر قدرت می تیر
په کور کې بل څوک هم نشته چې کارو کې
زیاده سکی کارګر سړی نه لرم په کور کې. لازم د یو چاسې پور کوم یا سل یا 200 روپۍ په دغه ماځګر دا ډوډۍ یو شی ورته برابر کوم. و چې ډوډۍ لا موشت نه رسېږي
څنګه بیا ورځ خلک پور درکوي؟
نو مجبور دی ورځ یو وخت کومک راسي مثال خدمت وسی هغه خلکو ته بیا ورکوم چې دا
نو دا پور به څه وخت سره کم بیرته خلاصي؟
کومک چې راسي د حکومت د خواسه مثال وخت د وړو د خواسه د غړو د خواسه دغه موکي دا خرڅم د دوی چاره پوک خلاص
حکومت کومکونه کوي څنګه کوي؟
واه کنه و مار نو ولاته نه شي ماسو د شپې راغلي د چې سره په دغه به ورډي او به ور داسې بار
نو دا راتلونکي ته څه فکر کوي؟ آینده به څه رقم سي؟
آینده خو مو بس د حکومت مجبور و چار وخت کومک مو سره راسي یو ګډاسته مو سره وکړي یو بل لار مو سره وکړي
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.